مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر زاده یو واری بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل ریپورټونه واورئ. خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
پاکستان په قبایلی سیمه کورم کې امنیتی ځواکونو د وسلوالې ډلې تحریک طالبان اسلامي پاکستان د مشر کورونه وران کړي. د افغانستان د کندهار په سلورم نمبر پولیس سټېشن یو ځانمرګي برید یو پولیس وژلې او په نړۍ کې د تیلو قیمتونه په تیرو نهو میاشتو کې یو وار بیا تر ټولو زیات لوړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمه کوزی کورمه په اوچت کلی کې امنیتی ځواکونو د تحریک طالبان اسلامي پاکستان د مشر فضل سعید حقانی او د هغه د خپلوانو کورونه او حجرې ورانې کړې دي. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه په دغه عملیاتو کې نن سهار تر سره شوې دي. د فضل سعید او د هغه د خپلوانو سلور کورونه او دوه حجرې ورانې کړل شوې دي. پرون په دې اړه په پاړچینار کې د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او په سیمه کې د پوز د کمانډر شرجیل سره د لوی جرګې غړو ملاقات کړی و. د دغه غونډې تفصیل د جرګي یو غړي سردار حسین مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
کومه دا فضل سعید والا هغه دی کنه کور دی، یو مطلب دی چې هلته مدرسه دی، حکومت د شتګردې لپاره جوړه دی. هغوی به مطلب هغوی د خلاف په اوس دوی کربایي کوي د 10-15 دین، یعنی موږ هغوی ټایم نه وخیلو شالو دا به مو پرېږدونه.
د جمعې په ورځ د پاړچینار په کورمې بازار کې یو ځانمرګي حملې 30 کسان وژلي وو. په دغو کې 15 کسان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې هغه وخت وژل شول کله چې هغوی د پیښې وروستو احتجاج کولو. د دغه برید پړه د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سعید حقانی په غاړه اخیستی وه. په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ډرون بریدونو او په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته د سپلای جاری ساتلو خلاف نن احتجاجي مظاهره روانه ده. په دغه کونسل کې شامل د مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د پارلمان د جوائنټ سیشن له لارې د نیټو سپلای لاین د پرانیستلو مخالفت کړی او دوی هم ویلي باید امریکا د بلوچستان په مسله قرارداد وړاندې نه کړي ځکه چې دغه د پاکستان کورنۍ مسله ده. په اسلام آباد کې د مظاهرې په مهال سخت حفاظتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د افغانستان د کندهار په سلورم نمبر پولیس سټېشن یو ځانمرګي برید شوی. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون سلور نور کسان یې ژوبل کړي دي. په سیمه کې چارواکو د مشال خبریال ته ویلي چې دغه ځانمرګي برید کوونکي په موټر کې راغلی وو. تر دا وخت د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. د افغانستان د صحت وزارت ویان غلام سخی کارګروای په هیواد کې یو سلويخت کسان د یخنه مړه شوی دي چې پکې د دریو نه تر سلورو پورې ماشومان شامل دي او زیاتوي سلیریش کسان په کابل کې په کیمپونو کې وجل شوی چې د خپل سیمونه د بدمنۍ له وجې کړي کړي وي. د صحت وزارت ویان سخی کارګر دا هم وایي دوی موبایل کلینکس جوړ کړی دي چې خلک د یخنۍ د اثراتو بچ کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اټلی دفاع وزارت وای په افغانستان کې میشت دوی درې پوځیان نن په یو ترافیکی پیښه کې وژل شوی دي. چارواکي وای دغه پوځیان په هرات ولایت کې د وی دریا بلې غاړې ته په خپل جیب کې روان وو چې ولټه شو. د اټلی یو اخبار لا ریپبلیک هوای درې پوځیان یې وژل شوی او یو یې ژوبل شوی دی. اټلی په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو کې 3,000 او 800 پوځیان لري او تر اوسه یې 20 پوځیان وژل شوی دي. د بلوچستان صوبې پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه قرارداد یو ښه ګام بللې او زیاتوي بلوچستان نه غواړي نور له پاکستان سره اوسي. سردار اختر جان منګل دا خبرې له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي چې زیاتوي
افسوس خو به زه ونه کړم د پاکستان په یوه دوک باندې هم، لیکن حیران زه په دې یم چې د دې قرارداد په کوم یوه ځای باندې د دوی اعتراض دی. که چیرې د دوی اعتراض په حق کې خود ارادیت او بلوچستان دواړو باندې دی، نو زه له دوی څخه دا پوښتنه کوم چې که پاکستان همدا ټکی او ناره د کشمیر لپاره کاروي نو صحیح ده، او کله چې دا ناره د محکوم او مقبوضه بلوچستان لپاره کارول کیږي نو دوی ته ولې تکلیف دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط ویلی چې د امریکا په کانګرس کې دغه قرارداد په بې خبرۍ او غرور جوړ شوی او د خپل اهدافو لپاره وړاندې کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی چې په سیمه کې د امن لپاره حکومتونه او ولس لا په ګډه هڅه کول پکار دي. گورنر مسعود کوثر دا خبره پرون د پیښور په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټی 20 دریو میچونو د سیریز شروع کېدو غونډې ته د وینا په وخت وکړه.
یہ ہم دونوں ممالک پہ بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے
دا زمون د دوانو هوادونو ذمہ واری دا چې موږ خپل کامی ګټه ته اهمیت ورکړو او د امن لپاره هڅه وکړو او د بهرنو خلکو ته ونه ګورو ځکه چې دا تباہی په موږ تپل شوې ده او اوس موږ لپکار دي چې د خپل ګټو لپاره په خیارتیا کار وکړو. په دغه غونډه کې په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل هم ګډون وکړ. او بل خبر دا چې د تیلو قیمتونه په تیرو 9 میاشتو کې داز له هغه ورستو ته ټولو زیات لوړ شوې دي چې د کلنا ایران په برتانیا او فرانس د تیلو په خرص بندیز لګولې دي. د ایران لخوا دا ګام د دغه هواد اټومي وسلو خلاف د ممکنه بندیزونو ورستو لګول شوې دي. د ایران د تیلو وزارت د تیر اتوار په ورځ دا ویلی وو چې دوی په برتانیا او فرانس ته تیلو خرڅول د یورپی یونین د بندیزونو وروسته بند کړي چې له عمله به د ایران مرکزی بانک او دغه هیواد لخوا یورپی یونین ته د تیلو صادرول متاثر کیږي چې د جولای د لومړۍ نیټه نه به عملی کول شي. ریپورټونه وايي برتانیا او فرانس ډیر کم د ایران تیل استعمالوي خو ولې نور یورپی هیوادونه د ایران نه تیل اخلي چې 40% جوړیږي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. نن په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ډرون بریدونو او نیټو ځواکونو ته د سپلای لاین خلاف احتجاجي غونډه روانه ده. نن په کورم ایجنسی کې د امنیتی قواو په عملیاتو کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سعید حقانی رون کور وران کړل شوی دی. د وسلوالو کورونه په نښه کولو په اړه کارپوها رحیم الله یوسف زی وای
لا کور چروان کی نده چه فوز دمون کبایی معاشره ده تاکی خوبیر کسانو سیگی یو کس تنجزین وی اطول لبه سزاور کی در دلون پاکستان بی خالی پیوی خاندان و سزاور کی.
د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ ترې اړخیزه خبرې اترې او بیا د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستانی چارواکو سره ځانګړي ملاقاتونه صفای دی اشتا. د سیمه ایزو او دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه
پاکستان و ایران کی دا خبر هم کی چیر افغانستان کی با مداخلت نکو او زمون خپل خپل دلچسپے ضرور دی خدا بمونگ شاعتا کو نزوا بخل افغانستان کی امان باش.
د خیبر پختونخوا د سیلګری وزارت لخوا د پسرلی موسم ته هرکلی ویلو په مقصد یو ثقافتي پروګرام جوړ کړل شوی. د دغه پروګرام حال به درکو. دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره روانه ده چې پکې ګڼ شمېر خلک راغون شوي دي. دفاع پاکستان چې پکې تقریبا 30 ګوندونه شامل دي د امریکا خلاف ایجنډا لري. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال ریاض موسی خیل د ټلیفون په کرخه دي. ریاض، د غونډې په اړه راته تفصیل راکړه چې څومره خلک پکې راغون شوي دي او کوم مشرانو پکې دا وخت برخه اخیستې ده.
جی بالکل، دا وخت غونډه شروع ده او د جماعت اسلامی امیر منور حسن دا لګیا دی غونډه کې ګډون کوونکو ته خطاب کوي. د دینه علاوه په دې غونډه کې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال حمید ګل، د شانتي د جماعت اسلامی پروفیسر ابراهیم سراج الحق، دینه علاوه نور یو شمېر د مختلفو مشران لکه اعجاز الحق او دغه رنګ نور په دې غونډه کې ګډون لرلو. د وینا وا چې څنګه پاکستان په قربانو سو آزاد شوی دی، دغه شانتي باید د دې دفاع چې کوم دی نو هغه به هم په شریکه سره په قربانۍ باندې کوو او د یو قربانۍ نه به هم وخت نالو. دوی د حکومت د طرفه په هغه درې کسانو باندې چا وایي چې بندیز لګېدلې دی اسلام آباد ته راتلو، د هغې غندنه وکړه او ویې ویل چې عدالت دغه کسان چې په هغې کې د جماعت او مشر دغه شانتي احمدودیانی او
ریاس
عبدالرزاق
ریاس داره توی دا کمو کسانو بانه چه پابندی دا تاسو چه او ذکر کوه نو آیا دوی هم پک برخا خیسته دیو کسنگا دوی رادنه نشوی دی؟
نه دوی چکل زمان بینه دا پوسو کو چه وره آغا کسان برازی کنه دیوی رو چه مونگو عدالت که دی فیصله خلاف اپیل کو نو دی مشرانو ویناوه چه مونگو پا عدالت که هم اپیلو نکو او پل دا چه آغا کسان چونکی طرح احتجاجی مظاهره حکومت ته یو پیغام ورکول دی په دې کې د دې کسانو ګډون چې کوم نه ضروري نه دی او موږ د دې جلسې یا دې مظاهرې د کامیابۍ په خاطر باندې دا پریکړه وکړه چې دا درې واړه کسان هغه په دې کې حافظ سعید او احمد لودیانی او عبدالرزاق دلو هغه په دې کې ګډون نه کوي دغه شانتې هغه درې واړه کسان چې کوم دي نو هغه په دې غونډه کې په دې درنه کې هغه کې ګډون نه دی کړی خو د هغې چې کوم ګوندونه دي د هغې چې کوم د ګوندونو خلک دي یا مشران دي یا نور کارکوونکي
سمدریاسمره خلکو پکې برخه اخیستې ده په دې احتجاجي مظاهره کې
دلته کې کوم منتظمین دي د هغې د وینا تر مخه خوشه لس زره کسانو دې انتظام کړو دې لس زره کسانو کورسۍ لګولې وې
او فکر کو چې د ریاض موسی خیل د ټلیفون کرخه کته شو
اړ
یو ځل بیا را سره راغی ریاض تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړی چې تاسو لس زره کسان راغونډ شوي دي دره ته وایي چې
دا لس زره کسانو منتظمینو چې لس زره کسانو لپاره انتظام شوی دی کورسۍ ایښودل شوي دي خو کم کسان چې موجود دي نو هغه د هغې د وینا نیمې برابر هم نه ښکاري ځکه چې اکثره کورسۍ هغه خالي پرتې دي او صرف د سټیج چې کوم دی جوړ هغې مخې ته خلک ولاړ دي نور شخص چې کومې کورسۍ دي هغه ټولې خالي پرتې دي
ریاض بس د دې پوښتنې جواب هم راکړي چې د خپلې ایجنډا لپاره دوی څه کومې بینرې هم لګول شوي دي څه نارې هم وخي
بالکل دلته کې کمی بینر لګېدلې دي او کمی دي چې کم مقررین چې خطاب په وخت باندې دا کم خلک چې ورسره چغې پورې وي د هغې دغه ده چې یو خو د نیټو د سپلای خبره کوي چې نیټو سپلای به په هیڅ حال کې نه بحالېږي دغه شانتې دي د ملک د دفاع خبره کوي چې سوپر تاکټي مخکې کوم کوشش کړی دی نو هغه لیکن نه دی کامیاب شوی او راتلونکي کې به هم دغه خلک کامیابۍ ته نه پرېږدو د دې وینا وچې د بلوچستان پاک لکم په افریقایي کانګرس کې کوم قرارداد پېښ شوی دی نو هغه هم د نړیوالو
قانونو
د خلکو ته ویولې په
ریاض تاسو ډېره مننه چې تاسو دا تفصیلي معلومات موږ سره شریک کړل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه نن د کورم ایجنسی په اوچت کلی کې سکیورټی فورسز په عملیاتو کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سید حقانی کور روان کړی دی دا چې د وسلوالو کورونه ورانولو سفایده وی هم او کسنګ او په دې اړه تفصیل دانی ساجمل په دې رپورت کې
د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه د کورم ایجنسی په اوچت کلی کې د سکیورټی فورسز په عملیاتو کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سید حقانی کور حجره او د تیلو پمپ روان کړی شوی دی د کورمی پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې تیر د جمعې پر ورځ د کورمی ایجنسی په پاړا چنار بازار کې د برید پړه په خپل سر اغستو وروستو پولیټیکل انتظامی د فضل سعید حقانی پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې فضل سعید حقانی سره د هغه د خاندان څلور کورونه دوه حجرې او پېټرول پمپ روان کړی شو دا چې د غرنګ عملیاتو کې د وسلوالو کورونه روانولی شي وسلوالو ته څه نقصان رسولی شي په دې اړه صحافي او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې داسې عملیات هیڅکله وسلوال د حملو کولو نه نشي منی کولی
پاکستان حکومت قبلی علاقوں نے فاٹن علاوہ کے ہم دا کر کڑی سوات میں لکھن کے میرے خلق کو روان کھڑی دی اور دعوے من دا دا اعتراض شو چگا رکھم قانون لاندے حکومت دا غی صدا سے صحیح جواب نو ورکڑے نو چگا ہر اوکار دا قانون لاندے پکار دی غیر قانونی کار پزور من کار کاغا حکومت کی کاغا طالب کی کاغا سو کی دا غی ملے پکار بل دا خبر دا چھو واقعین دا کور چروان کی نبی چھو فوق دا من قبائلی معاشرہ دا تاکی خوبیر کسان رسیږي یو کس ته مجرم وي ټول لږ سزا ورکړي او بل تاسو څنګه خبر ورکړه دا کورونه خو اکثر دي خالي کړي وي خاندان له سزا ورکړي یو قسم له پیغام ورکړي حکومت که څوک د حکومت خلاف ودرېږي نو دا د هغې سزا وي
بلخوا د فرنټیر کور ویان میجر فضل وایي چې په کورما ایجنسی کې په عملیاتو کې هغې ډېر هدفونه حاصل کړي دي او حالات د مخکنه سم دي او د کورما ایجنسی ګوجی سیمه کې چرته چې ګڼ شمېر وسلوال موجود وو نو هغه هم اوس پاکه کړې شوې ده خو کله مو چې د میجر فضل نه وپوښتل چې یوازې د وسلوالو کورونو روانولو فایده څه ده نو هغې وویل
نو دغه قانون لمخه د پولیټیکل انتظامی اختیار دی چې د سزا په توګه د وسلوالو کورونه وران کړي
یاد دی وی چې د کورمې ایجنسی ترڅنګ په خیبر باجوړ او دغه سي نورو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د دې د مشرانو کورونه وران کړي شوی دي
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
په سمباد کې د پاکستان افغانستان او ایران ترمنځ صدرې ملکی مذاکرات ترڅنګ افغان ولسمشر حامد کرزی خپل هیواد کې روان د سولې د عمل په لړ کې هم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دا خبرې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره څه کردار ترسره کولی شي په دې اړه د مشال ریډیو همکار منور شاه د سیډونکو سره خبرې کړې او دا رپورت یې پر برابر کړی
د پاکستان ایران او افغانستان ولسمشرانو د روانې میاشتې په ولسم نیټه په اسلام آباد کې سفریخي غونډه وکړه چې د خبرو اترو وروسته یې یو ګډه اعلامیه جاری کړه د اعلامیه کې بنیادی خبره د درې واړه گاونډي هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته لا ډېره وده ورکول وو چې پکې د سیمې د استحکام د ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ لپاره ګډه همکاري زیاتول شامل دي د دې ترڅنګ ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې روان د سولې د عمل په لړ کې هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې په دې پښتنه چې د غونډه په عمومي توګه او د پاکستانی چارواکو سره د ولسمشر کرزی ځانګړي خبرې با په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره څومره کردار ولوبوي اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو سیړونکو عائشه صدیقه وایي
جیسے کہ ابھی جو بات شروع ہوئی ہے ایران پاکستان اور افغانستان کی یہ اس بات کا عندیہ ہے کہ خطے میں
گورے دا شروعات دے دا خو صرف دې خبرې ته اشاره کوي چې د سیمه اهم قوتونه یعنی د پاکستان ایران او افغانستان سیاسي حکومتونه دي په ګډه کېنی او افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د لارو باسي د لړکې لا خو سکار شروع شوی نه دی بلکې د افغان ولسمشر لخوا د پاکستانی پوز او ایجنسو په حواله ځینې شکونه هم مخې ته راغلي دي نو زما په خیال د غونډه د سفر آغاز دی او د دې د کردار په اړه څه ویل به د وخت نه وړاندې خبره وي
بلخوا
زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د مسلې د هوارولو لپاره د ایران او پاکستان یو ځای ناستا یو لوی پرمختګ دی د سیمه ایزو او دفاعي چارو سیړونکو بریګیډیر محمود شاه وایي
زما مثال دا یو ډېر ښه کانفرنس و چې په هغې کې مثبت خبرې شوي دي دا زما په خیال ډېر کردار ترسره کولی شي افغانستان ډېره آبادي یو طرف ته د پاکستان د اثر د لاندې دي او بل طرف ته د ایران د اثر د لاندې دي او د هغې خبره اوري نو او دا ملکونه پاکستان او ایران چې دا خبره هم وکړي چېره افغانستان کې به مداخلت نه کوو او زموږ خپل خپل دلچسپۍ انتس ضرور دی خدا به موږ شاته کو نو جواب خیال په دی باندې با افغانستان کې امن راشي
حالت عائشه صدیقه وايي کسه هم پاکستانی چارواکو دا ډول ولسمشر کرزی ته وخت په وخت افغانستان کې د سولې لپاره د مرستو خبره کړې ده خو دې لړ کې یو شمیر خبرې لا په پوره توګه واضح نه دي
لیکن اب آگے بات کیسے بڑھے گی بہت سارے مسائل ہیں ہم نے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا اور
خو خبر بوڑان دے سنگا پر مخسی ڈیر زیاتے مسئلے دی لکہ دا پاکستانی حکومت او پوز نظر آیا دے لڑکی یو دے دا پاکستانی حکومت په خپل پوز او داغه په ادارو سمره کنټرول دی دراز افغانستان کې هم یو شمیر مسلې دي چې معلومه نه ده د ولسمشر کرزی په کابو کې دي او کسنګا د دې ترڅنګ افغانستان کې د سولې لپاره هم یو شمیر حسي روان دي چې پکې ته ټولو لوی قطر کې د امریکا لخوا طالبانو سره د خبرو اترو هڅه ګڼل کیږي نو طالبان دې هر څه کې سر ډول برخه اخلي دا هر څه لا واضح نه دي خو کله هم چې خبرې اترې کیږي نو دا ډېر ګټور عمل وي
لیکن گفتگو جب بھی ہوتی ہے تو وہ خوش آئند بات ہوتی ہے
د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې د امریکا لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو هڅې روانې دي.
تاسو د منور شاه رپورټ واوریدلو. هم د پاکستان او افغانستان او د سولې او د امن خبرې کوونکو دې ته باور شو چې دوه ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند یو وفد سېنېټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې افغان ولسمشر حامد کرزي سره په اسلام آباد کې لیدلی و. د دغه ناستې په هکله د مشال ریډیو خبریال خالد خان د افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دغه ناستې نه څه تاثر اخیستې او افغان ولسمشر ته کوم وړاندیزونه ورکړي دي.
د عوامي نېشنل پارټي یو وفد د افغانستان ولسمشر محترم حامد کرزي سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ دوه ورځې وړاندې. په دې لیدنه کې هغوی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم خبرې ترې روانې دي هغې په هکله خوشبیني ښکاره کړه او زموږ رایې او نظر پوښتنې وکړه. په دې خبره خوشحاله شو چې هغوی د روانې پروسې ده د خبرو اترو چې پروسیس ده هغې نه مطمئن دي او داسې ښکاري چې په دې کې پرمختګ شوی دی او ورسره په کوم ډول په داد ورکوچې عوامي شپاتي وو په افغانستان کې د سولې راتلو هر قدم تار کړی وي او په هیڅ څه پرسته کومک کولی شي هغه به ونه سپموي. په دواړو طرفونو په دې خبره اطمینان ښکاره کړ چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي تعلقات مخ په زیاتېدو دي او دې کالې پاکستاني صادرات افغانستان ته چې دي هغه تقریبا دوه میلیارد ډالر کبل شي او دا تجربه شو چې
خټک صاحب داسې خبره خو نه شوه چې په دغه مفاهمتي عمل کې سخندان دي
خندان خبره خو نه شوه. دا البته ویل شول چې دې چې کوم سیاسي زعامت دی یا مشرتوب دی بل سیاسي مشرتابه دا وغوښتل شول چې هغې دې په دې کې کومک وکړه او په دې لږ کې محترم حامد کرزي صاحب د پاکستان مختلفو سیاسي او مذهبي ډلو سره لیدنې کړې دي او د ټولو پارټو یا ګوندونو هغوی ته ډاډ ورکړی دی چې هغوی به په افغانستان کې په سوله راوستو کې کومک وکړي. ما په خیال کې دا دې ښه فکر د هغوی ځکه چې دې سره پاکستان کې د مصالحت پکړه آواره یې چې هغه زیاته آواره شوې ده.
خټک صاحب د سیفری کې کوم دا سمیټ چې کوم ایران ولسمشر هم راغلی او دغسې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپلو د پاکستان حکمرانانو مو په دغه اقلاغې څه خبر وو چې دا به په راتلونکي کې د منطقې دپاره څومره فایده مند وي؟
زیاتره خبرو سره توجه یا پام لرنه چې هغه د پاکستان او افغانستان مناسباتو یا تعلقاتو باره کې وه په دې اکله ایران په اکله موږ داسې زیاتې خبرې ونه کړې.
د سېنېټر افراسیاب خټک سره تاسو د مشال ریډیو د خبرې واورېدلې. د رویټرز خبري ایجنسی په رپورت کې راغلي دي افغانستان چارواکي وایي د پاکستان پر رویه کې بدلون راغلی او اوس وی هیله مندي چې پاکستان به ورسره د طالبانو سره د جوړجاړي په پروسه کې مرسته وکړي. د دې رپورت نورې مهمې برخې د اسرار علي مومن په رپورت کې دي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویاند او ایمل فیضی وایي هغوی امید لري چې پاکستان به د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې ورسره ملاتړ وکړي. همداراز پاکستان هم څو واري دا خبره کړې چې دوی په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې امن غواړي. د دې ترڅنګ اسلام آباد په افغانستان کې د جنگ ختمولو په لړ کې یو مهم کردار ګڼل کیږي. د اروپا کوټلو او د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تاریخي اړیکو له کبله افغانستان په تیر وختونو کې تل پاکستان ته د شک بسترګه کتلې دي. د 13 ستمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د وژنې وروسته د میاشتو پورې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې وې. افغانستان تور لګوي چې د برهان الدین رباني د وژنې تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس وو، بلخو اسلام آباد دا ردوي. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی وایي تیر اونۍ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هغه پاکستانی سیال آصف علي زرداري ترمنځ خبرې اترې د تسلۍ وړ وي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي هغوی د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه رویه کې لوی بدلون لیدلی. د نوموړي په خبره فضا اوس بدله ده، هغوی هیله مند دي چې پاکستان به یې ملاتړ کوي. ایمل فیضی رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي حامد کرزي د پاکستان له ستر چارواکو څخه یو شمېر غوښتنې وکړې. نوموړي د دغه غوښتنو تفصیل ورنه کړو، خو دا خبره په ډاګه ده چې افغان حکومت د کوټې د شورا طالب مشرانو ته رسۍ غواړي او دارنګ پاکستان د طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې فیصله کون ګامونه پورته کولی شي. خو پاکستان د خپل هیواد دننه د طالبانو د پټنځایونو او د کوټې د شورا د موجودګۍ څخه انکار کوي. دغه رنګ په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د افغانستان د سفر وروسته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي تر ډېره حده کمه شوې ده. د پاکستان په رویه کې د ظاهري بدلون په ډېر مهم وخت کې راغلی دی، ځکه چې افغان حکومت در روان پړاو یعنی د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي لپاره لارې لټوي، ځکه چې د افغان چارواکو په خبره تر دې دمه وسلوالو طالبانو سره یوازې رابطې شوي. کرزي حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو دوی غواړي چې دا پروسه پراخه کړي او نور هیوادونه پکې هم شامل کړي. د ولسمشر حمید کرزي ویاندو ایمل فیزي وایي دوی غواړي د جوړجاړي د پروسې را روان پړاوونه په سعودي عرب او ترکیه کې وشي. د نوموړي په خبره هغوی غواړي دا دواړه هیوادونه د طالبانو سره د رسمي خبرو په لړ کې ورسره مرسته وکړي. د رایټرز خبري ایجنسی په رپورټ کې راغلي دي د شوروي اتحاد د قبضې پر ضد جګړه کې سعودي عرب په هغه وخت کې د مجاهدینو ملاتړ کړی وو. د دې ترڅنګ د سعودي عرب د پاکستان سره هم نږدې اړیکې دي. ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد د دینی عالمانو سره هم خبرې وکړې او د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوند مشر مولانا سمیع الحق رایټر خبري ایجنسی ته ویلي چې ولسمشر حامد کرزي ورته ویلي چې طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې ورسره مرسته وکړي. همدارز یو افغان چارواکی وایي چې افغانستان دا مهال د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او دا رنګواړي چې نه یوازې د پاکستان سیاسي بلکې دینی عالمان هم ورسره د طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې ملاتړ وکړي.
تاسو د اسرار عالم دا رپورت واوریدلو. په داسې حال کې چې د سولې او د امن خبرو اترو په پاکستان او افغانستان کې زور نیولې دی، د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د په ګډه د سیمې د امن لپاره کار وکړي. هغه ویلي دي چې دواړو هیوادونو د ترهګرو په ګډه مقابله کړې او اوس په د لوبو له لارې امن خوروي. دا خبرې نوموړي د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ په پېښور کې د میچونو د پرانیستې پر مهال کړې ده. تفصیل یې د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
د امن په نوم جوړ کړل شوی د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو په منځ کې د ټی ټوینټي یا شل اوورونو میچونو پرانستا د پېښور په ارباب نیا سټیډیم کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر وکړه او په دې مهال یې په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان اولس د ترهګرو مقابله د جنگ په میدان کې کړې ده او اوس په د دې هیوادونو ځوانان د لوبو په لار امن او خوشحالي راولي. د پښتونخوا گورنر وویل چې تر څو پوری د افغانستان او پاکستان اولس او دولتونه په ګډه د ترخګرې په ضد ستړي او هسي اونکړي نو په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
یہ هم دونوں ممالک پہ بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے امن کی کوششیں کریں تاکہ ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے.
پدواڑو ہیوادونو لوی ذمہ واری جوڑے گی چې د امن د پارا په ګډه هسي وکړي، ځکه چې د بارانی هیوادونو ضرورت رانشی. مونږ ډیره مودې پورې بارانی قوتونو ته قتل خود تباہی او بربادی نه علاوه را ته هیڅ ملو نشو او دغه د ترخګرې جنگ زمون خلکو نه بلکې د بهر نه په مونږ را تپل شوی دی او اوس مونږ لا د دې ختمولو لپاره د ډیر اخیارتوب نه کار اخیستل پکار دی.
یہ تباہی ہم پہ لائی گئی اور اب ہم کو زیادہ ہوش مندی کا استقام لے کر اپنے مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے.
پدی بحال پپی خبر کی دا افغان کونسل گرے مشر سید محمد ابراہیم خیل اویل چی دا پاکستان او افغانستان دا لوبډلو په منځ کې دغه مقابله په دواړو هیوادونو کې د امن او ورورولۍ پیغام ورکوي.
دا تنها یو لوبه نه ده بلکې دا یو د سولې پیام ده، د دوستۍ پیام ده. زمونږ د ملتونو تر مابین یووالی او ټینګښت رامنځته کوي او موږ په دې پیام سره د جنگ نفرت کوو، د تروریزم نه نفرت کوو. هغه په دغه واسطه باندې خپلو نړیوالو ته، خپلو ملکونو ته دا ورښیو چې تروریزم، جنگ، بدبختی هیڅ نه راوړي. افغانستان کې سولې و خامخا به دا زمونږ ګاونډي هیواد کې هم د سولې فضا او هم د صمیمیت فضا به وي.
د پاکستان او افغانستان ټی ټوینټي فیډریشن یا سازمان د سوری لاندې د پېښور ارباب نیا سټیډیم کې د دې میچونو سیریز یا لړۍ پیل شوه چې په لومړني میچ کې پاکستان لوبډلې افغانستان ته په 55 رنزونو ماتې ورکړه. خو بیا د افغانستان لوبډلې منیجر وایي چې د دوی لوبغاړو د دې میچونو لپاره لوی تیاریانې نیولې دي او ګټه او بیلات د لوبې حصه ده.
زما نوم محمد سمیر او زه د افغانستان ای ټی سی ایف ټی ټوینټي کرکټ فیډریشن
ټیم منیجر هم په دې دوره کې مخکې نسبت نه د پاکستان ټیم مونږ ته ډیر زیات سترنګ هغه جوړ کړی. ان شاء الله مونږ سره داسې خپلیاران شته دي، مونږ سره انټرنیشنل پلیاران شته دي په ټیم کې، او ان شاء الله مقابله به خوي.
دا ویل وردا چې په بنی میچ کې د پاکستان ټیسټ کرکټر یاسر حمید چې د خپل ټیم کپتان هم دی او یارانونه جوړ کړل، او دا شان د افغانستان له اړخه محمد بلال پشپک سلويخ بالونو 55 رنزونه، او خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونو بعد فرخنده وزینه واورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه کورمه کې امنیتی ځواکونو د وسوالې ډلې تحریک طالبان اسلامي پاکستان د مشر کورونه وران کړی دي. په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل مشانو په یو مظاهره کې ویلي دوی به د خپل ملک په مسلو کې د بهرنۍ لاسوهنې مخالفت کوي. د افغانستان د کندهار په سلورم نمبر پولیس سټیشن یو ځانمرګ برید یو پولیس وجلې. د افغانستان په هرات ولایت کې د اټلی درې پوځیان په یوې ټرافیکي پیښه کې وژل شوي دي، او په نړۍ کې د تیلو قیمتونه په 13 میاشت کې یو واری بیا تر ټولو زیات لوړ شوې دي.
دا خبرونه لنډی ستاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر درته وړاندې کول. اوس په د احمد الله نه واورو چې په پاکستانی کورنی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي.
ورسپانه آج خپل ادارې کلی کې چې امریکای ایوان نمائندگان کې د بلوچستان حواله سره پیښ کړی شوی قرارداد په ضد په ملکی کچ سخت خبرګون خودل ورستو، امریکایي چارواکو د قرارداد د امریکای پالیسۍ ګرځولنه انکار کړی دی. ورسپانه د پاکستان په سیاسي چارو نظر لرونکو لخوا لیکي چې امریکایي کانګرس لخوا دا قرارداد یا خو ناټو او ایساف لپاره د سپلای بندولو جواب دی، او یا ایران سره تعلقات ښه کولو باندې امریکای د خپل خفګان اظهار کړی دی. خو که وجه څه هم وي، امریکا په پاکستان دباو زیاتولو لپاره دا معامله شروع کړې ده. ورسپانه لیکي چې بلوچستان کې د پرویز مشرف په دوري حکومت کې سخترین فوزي اپریشن او نواب اکبر بوکټي د وجنې وروستو د امریکای ایوان نمائندگان کې صداسې قرارداد پیښ نه کړی شو. خو یو څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی دا بیان چې بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزي عملیات نه کیږي، نه پس دا قسمه قرارداد څه معنی لري. ورسپانه اخیره کې لیکي چې په معامله خو د امریکایي حکامو لخوا وضاحت مخې ته راغلی دی، خو بیا هم حکومت او پارلمان له پکار دي چې زر تر زره د مسلې حل راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. ورسپانه ایکسپریس خپل اداري کلی کې چې پټرولیم مصنوعاتو کې کمی نه متعلق د خصوصي کمیټې اجلاس د وفاقي وزیر نوید قمر په مشرۍ کې وشو چې پکې د خزانه وزارت او پټرولیم وزارت لخوا د تیل په قیمتونو کې د کمی مخالفت وکړي شو، او د دې نه دا خبره رامخې ته شوه چې اولس لخوا د احتجاج باوجود حکومت فلحال د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمی څه اراده نه لري. ورسپانه لیکي چې دا خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو نظرسانۍ د میاشتې په ځای 15 ورځو پس کولو تجویز ورکړي شوی دی، د کوم نه چې ظاهریږي چې حکومت د اولس مشکلات کمولو په ځای زیاتوي. ورسپانه لیکي چې په داسې قسمه تجویزونو دی بالکل غور اونه کړی شي، بلکې حکومت لا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو 3 یا 6 میاشتې پس نظرسانی کول پکار دي چې دا شان اولس ته زیاتو مشکلاتو ښکار نشي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا هر ورځ د سرکاري سکولونو استادان په سنا څه وجه هړتالونه او مظاهره کوي چې ورسره د سبق او تعلیم نظام په ټپه ولاړ وي. ادارې لیکي چې د استادانو مختلفو سیاسي ډلو سره اړیکې دي، او هر یو ډله د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره استادان لارو کوڅو ته راوباسي، خو حکومت او د تعلیم محکمې چارواکو په دې سترګې پټې کړې دي. ادارې مخکې وایي چې ټولو سیاسي ډلو لپاره دې خبره سوچ پکار دی چې تعلیم د معاشري لپاره څومره ضروری دی، او که استادان په سکولونو کې وړوتا د سبق خودلو په ځای سیاست کوي نو د دې قام راتلونکي به څه وي. باید چې تر ټولو اول حکومتي ډلې د سکولونو نه سیاست ختم کړي، او بیا د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونه هم دغسې وکړي، او بل دا چې د تعلیم کارپوهانو او چارواکو ته هم د غوره تعلیم لپاره نوې کړنلاره او ضابطې ټاکل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه د سیکرامنټو بی د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو باندې یو رپورټ لیکلی او وایي چې پاکستان کې هم خلکو ته ډېرې ستونزې مخې ته دي، خو بیا هم دا هیواد د امریکا سره اختلاف لري. بل اړخته واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په انډونیشیا کې د القاعده ترهګرۍ ډلې پښتون مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د نیساج ملناورو.
امریکایی رسپانې دی سیکرامنټو بی د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو رپورټ خپور کړی. د دې اړیکو په اړه خبریال سماګننی د نورو خبریالانو سره پر دې بحث کړی او وایي چې قریبا 900 افغانان د کراچۍ په غریبو سیمو کې ژوند کوي. رپورټ وایي چې ډېر پاکستانی په دې سیمه کې د جنگ کولو له وجې امریکا ته غوسه دي او د امریکایي کړنلارې جوړونکو نه ډېر احترام غواړي، خو دوی د دې هر څه ذمہوار عام امریکایي وګړي نه ګڼي. د افغانستان جنگ اثر پر پاکستان کې 13 کروڑ کسانو کې جذب شوی دی. تقریباً 2 ملیونه افغان کډوال پاکستان ته راغلي او دې کې بعض ځان سره د تشدد یو کلتور هم راوړی دی. د رپورټ تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې د ستمبر 9 نیټه د نیویارک بریدونو وروسته 35 زره پاکستانی د ترهګرې په مختلفو پیښو کې وجلي شوي چې پکې 6 زره پوځیان او 9 زره عام وګړي دي. پاکستان کې د تشدد او د بهر ملکیانو د تښتولو له وجې په ملک کې ویره خپره شوې ده. رپورٹ زیاتوي چې پاکستان د افغانستان په جنگ کې د ناټو ځواکونو ډېر مرستې کړې دي. هغه وخت به ډرون د پاکستان نتلو او ناټو ته به د سامان سپلای هم د پاکستان نه کېده. خو د امریکا د بی اعتمادۍ له وجې چې اوس په پاکستان کې کم ډرون بریدونه کېږي او د نومبر په میاشت کې چې ناټو ځواکونو 40 پاکستانی پوځیان ووژل، نو د هغې وروسته د پنجاب صوبې حکومت دا فیصله وکړه چې نور به د امریکا مرستې نه اخلي. رپورٹ زیاتوي چې پاکستان کې اوس هم ډېر مذهبي مشران د توهین رسالت قانون په لړ کې د سزاګانو لپاره خلک راپاروي او هم د دې له وجې تیر کال د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ د لاسو وجلې شو چې هغه د یو عیسائی ښځې د مرګ سزا معاف کړې وه. روزپاڼه په خیره کې لیکي چې پاکستان کې ډېری فرقې دي، یعنی سنی، شیا، اسماعیلی، احمدی او صوفی، او دوی ټول په خپلې خوښې د اسلام طریقې خپلوي. بلخوا روزپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو رپورټ کې وایي چې انډونیشیا سره تعلق لرونکي یو مبینه ترهګر د پاکستان په ښار کې نیول شوی دی چرته چې اسامه بن لادن وجلی شوی وو. هغه وایي چې د تا د القاعده د مشر د موجودګۍ هیڅ پته نه وه. دغه مبینه عمر پاټک د هغه مایوسۍ ذکر هم وکړو چې ورسره افغانستان کې ترهګرو سره رابطې او د امریکایي پوځیانو خلاف د جنگ لپاره نتلو په حال کې مخامخ شوی وي. رپورټ زیاتوي چې که د عمر دا وینا سمه وي، نو پکې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د جمع اسلامیه په نوم ترهګرې ډلې چې د 2002 کال بالی بمی بریدونو سره تړاو لري، اوس یې القاعده سره رابطې ختمې شوی دی او په دې کې ډېر کار د دغه ډلې د مشرانو عملیاتو له وجې شوی دی. د امریکا او پاکستانی چارواکو تر مخه د پاټک په ایبټ آباد کې اوسېدل یو اتفاق دی او د پاټک الفاظ هم دا تاییدوي. د انډونیشیا د پولیس د 1.5 منټو په یوې ویډیو کې چې د پاټک نه پکې پوښتنې شوی دي، هغه دا ظاهروي چې 45 کلن پاټک پاکستان ته د خپل ذاتی مشن لپاره راغلی وو او خپلې ښځې سره یوځای افغانستان ته جهاد لپاره تلو. رپورټ د پاټک ته خلیلي کې چې پاکستان کې د 500 میاشتو قیام په موده کې د شادو کاروبار نه علاوه هیڅ نه دي کړي، خو صرف د بدر په نامه یو وسلوال انتظار یې کړی وو چې دی به د ملتان نه بوتلو. ورځپاڼه لیکي چې پاټک وایي چې بدر او یو بل تن چې ځان ته یې حیدر ویلو، هغې پاټک او د هغه ښځه په کال 2011 جنوري په میاشت کې ایبټ آباد ته راوست او دته دا معلومه نه وه چې دوی کوم مذهبي وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ایبټ آباد ته د راتلو نه هر وزیر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارو کسان د پاټک په کور چاپو والا او هغه پخ په وشتو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 14 بجو
تا تره
په 8 منټه د پاسه 14 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. که یوې خواته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په اړه د ټولو ګوندونو غونډه رابللو خبره کړې ده، نو بلې خواته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وای په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ قرارداد یو ښه ګام دی او زیاته کړې ده د وزیر اعظم ګیلانی لخوا په اعلان شوي آل پارټیز کانفرنس کې به نه هم دی او نه هم د ګوند ګډون کوي. د نوموړي سره د مشال ریډیو همکار خدای نون ناصر خبرې کړې دي په ګډه به وره.
سردار اخترجان منګل صاحب، زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې په امریکن کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه یو قرارداد وړاندې شوی دی، لومړی که تاسو د دې قرارداد په اړه راته ووایست.
امریکن کانگریس میں برخل میں دنیا بھر
کے امریکن کانگریس کی زما په خیال د ټوله نړۍ په ستونزو باندې په بیل بیل بختونو کې قراردادونه وړاندې شوی دي او په هغوی بحث هم شوی دی. تر کومه ځایه چې د بلوچستان مسله ده او د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه چې کوم قرارداد وړاندې شوی دی، موږ دا یو ښه قدم داسې بولو چې له تیرو څلور شپېتو کالو راهیسې چې په بلوچستان کې کوم ظلم او زیاتی روان و، کم از کم په امریکا کې د کانګرس دې غړي د جرأت مظاهره وکړه او د بلوچستان د خپلواکۍ قرارداد وړاندې کړ. اوس دا بیل خبره ده چې دا قرارداد تر کومه ځایه ځي، په دې باندې بحث کیږي او کنه، دا وروسته خبره ده. لکن موږ دا وایو چې د بلوچستان د خلکو ژغ چې په پاکستان کې نه اورېدل کېده، کم از کم د امریکا تر ایوانو پورې خو ورسېد. سردار منګر صاحب، د امریکا په کانګرس کې په دې قرارداد باندې د پاکستان لخوا سخت رد عمل څرګند شوی دی، تاسو به د پاکستان په دې رد عمل باندې څه وایاست؟ افسوس خو به زه ونه کړم د پاکستان په یوه دک باندې هم یا د پاکستان په یوه تکلیف باندې، لاکن حیران زه په دې یم چې د دې قرارداد په کوم یوه ځای باندې د دوی اعتراض دی. کچیری د دوی اعتراض په حق خود ارادیت باندې دی، نو دا بلوڅو په خپل نه دی جوړ کړی، بلکې د اقوام متحده په لومړی چارټر کې دا ویل شوی دی چې هر قوم ته د حق خود ارادیت حق حاصل دی. او کچیری د دوی اعتراض په بلوچستان باندې وي، نو دا هم هغه بلوچستان دی چې ټول پاکستان یې لومړی ورځ راځي لوټي. لکن د دوی صبح خپل وګړي تر نه پوري وشدي. کچیری د دوی اعتراض په حق خود ارادیت او بلوچستان دواړو باندې دی، نو زه له دوی څخه دا پوښتنه کوم چې که پاکستان هم دا ټکی او ناره د کشمیر لپاره کاروي نو صحیح ده، او کله چې دا ناره د محکوم او مقبوضه بلوچستان لپاره کارول کیږي نو دوی ته ولې تکلیف دی؟ اختر منګل صاحب، په دې قرارداد کې کوي خوته وزیر اعظم ګیلانی رد عمل څرګند کړی دی، نو بل خوته په خپل د دې صوبې وزیر اعلی چې د بلوچستان یو نواب دی، نواب اسلم ریسانی، هغه هم په دې باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. زما د پښتنې مطلب دا دی چې ستا په اند د بلوچستان اکثریت د دې قرارداد په حمایت کې دی او که په مخالفت کې؟ کوم خلک چې دا وخت په حکومت کې دي یا د حکومت ملګری دي، هغوی ته خو خپل نوکری کول دي، او هغه به کله هم داسې خبره برداشت نه کړي چې ورڅخه د دوی نوکری ته ضرر ورسي. تر کومه ځایه چې مجموعي د بلوچستان د خلکو خبره ده، نو هغه به د یو منټ لپاره هم له دې ملک سره ونه وسي، او د دې لپاره ښه طریقه دا ده چې د اقوام متحده یا یورپي یونین تر سیوري لاندې دي له خلکو څخه وپوښتل شي. که بیا هم د بلوچستان خلکو اکثریت وویل چې موږ له پاکستان سر وسو، نو موږ ته هیڅ اعتراض نشته. منګل صاحب، ډیری خلک تر دې قرارداد وروسته دا وایي چې په بلوچستان کې هغه حالات نه و چې د خپلواکۍ قرارداد یې وړاندې سوی وای. آیا په بلوچستان کې داسې حالات و یا دي چې بلوچ له آزادۍ ماسی و اوسېدای نسی؟ کله چې د یو قام تاریخ مسخ کړل سي، کله چې د یو قام په ثقافت باندې پابندي ولګیږي، کله چې یو قام ته ویل کیږي چې په دې ملک کې ستا احسیت د یو غلام په حیث، کله چې په یو قام باندې د انصاف ټولې دروازې بندې کړل سي او هغه قام د مایوسۍ هغه حد ته ورسیږي چې هغه روزګار خو پرېږده، د دوه وخته ډوډۍ لپاره هم محتاج وي، نو بیا د آزادۍ حق د خدای په قانون کې هم ورکړل سوی دی او د دنیا په قانون کې هم. سردار اخترجان منګل صاحب، اخیرنۍ پښتنه مې دا واغه ده چې په امریکا کې تر اولسې اورېدنې وروسته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په ستونزه ټول ګوندیز کانفرنس رابللی دی. تاسو یا هم ستاسو ګوند به په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي او کنه؟ ما یو بل چینل ته هم دا خبره وکړه چې زه له وزیر اعظم ګیلانی صاحب څخه خواست کوم چې دومره بیړه دینه کوي. په څلور کاله دته د بلوچستان ستونزه ور په یاد نشوه، اوس یې د هر خبرې کوي. کول خدا په کار و چې په لومړی ورځ کله هم جمهوری حکومت راغلی وای، نو د بلوچستان په ستونزو یو ټول کونتیز کانفرنس بللی وای. لیکن بدقسمتی دا وه چې دوی په خپلو لوټلو بوخت وو. دوی ته بلوچستان هله ورپزل سو چې په یوه بل ملک کې د دې صوبې د وګړو ژغ واورېدل سو، تر کومه ځایه چې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې زموږ د ګوند د ګډون خبره ده. نو زموږ ګوند نه هم تر اوسه په داسې یوه کانفرنس کې ګډون کړی دی او نه به یې هم وکړو.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر جان منګل سره تاسو دغه خبرې واوریدلې. د خپل منځي شخړو حل کولو لپاره جرګه د پښتنو د زوړ دود دستور برخه ده. په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې زیاتره ستونزې د جرګو مرکو له لارې حل کولی شي. خو له څو مودې راهیسې د جرګو د مشرانو د وژنو لړۍ روانه ده چې د جرګې په ادارې بد اثر کړي. دا چې د مشرانو د وژنې سره د جرګو مرکو عمل څومره متاثره شوی او اوس دغه سیمو خلک خپلې ستونزې څنګه حل کوي، په دې اړه د اسرار عالم مومن دا رپورټ دی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې خلک د صدور رئیس خپلې ستونزې د جرګې د لارې حل کوي، خو په 2003 کال کې د قبایلي سیمو د مشرانو وجنه شروع شوه. او دارنګ د ساوت ایشین نیوز ایجنسی د یو سروې رپورت لمخې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې شاوخوا 1500 مشران وژل شوی دي. د جرګې د مشرانو د وجنې سره د جرګې نظام څومره کمزوري شوی دی، په دې اړه د مومندو ایجنسی د کمی جرګې یو غړي ملک عظیم مشال ډو ته ویل،
جرګې نظام خو خامخا کمزوري کیږي، خو ډېر تکړه تکړه مشرانو کنه نو مسالې خو هغه څه پوره لال کیږي لکه څنګه چې مشرانو حل کولی.
همدارا سرګندونې د جنوبي وزستان سره تعلق لرونکي علي فرید خان هم وکړي. علي فرید خان پلار د جنوبي وزستان د کامی امن جرګې غړی وو او په 2015 کال کې وژل شوی وو. نوموړی وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې د خلکو ستونزې د جرګې د لارې حل کیږي، خو د نوموړي په خبره د جرګې هغه تجربه کار مشران اوس نشته.
مسله جوړه شي کومونو په خپل کې د خلکو یا د نو هغه مکه ملکانانو له ورځي وفالس ته ورځي چې دا زمونږ مسله حل کړي، خو هغه په ښه طریقه سره حل کېږي. هم لکه داسې نه دی چې ټرایبل چې کوم سیستم دی یا رواج دی، یا رواج سیستم دی هغه ختم شو، هغه اوس هم قائم دی. دا ځکه چې د چا گرفت مضبوط و چې چا رواج ویلی او ښه تکړه ملکانانو هغې کې مقاله کې داسې ده چې هغه پکې اوس پاتې نه دي.
په مومند جنسی کې یو ځایی خبریال غلام حسین محب مشال ته وویل، دا خبره سمه ده چې د قبایلي سیمو د مشرانو وجنې سره جرګې ته لوی زیان رسېدلې، خو د نوموړي په خبره اوس د دغه سیمو ځوانان د دې جوګه دي چې خپل حق وغواړي او خپلې مسلې په خپل حل کړي.
او که په دې اصلاحاتو باندې عمل وشي، کوم چې د صدارتي اډینس په ذریعه شو بیا د پارلیمنټ نه پاس شو، که په دې اصلاحاتو عمل وشي د پولیټیکل اختیارات بیا نشته دی، بیا ډېر کم دي، ځکه چې د موجوده وخت قبایلي نوجوانان چې کوم دي دلمه کول عام د خپل مسلو نه خبر دي او غي غواړي چې د سیاسي حل لري کوم شروع شي په پاتې کې، نو دي داخل لري چې دي په وجه باندې با دغه
د خبریال غلام حسین په خبره که څه هم د قبایلي سیمو د مشرانو د وجنې سره د جرګې نظام کمزوري شوی او د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې شوې دي، خو د نوموړي په خبره که د پاکستان حکومت په حقیقت کې په قبایلي سیمو کې دغه اعلان کړي سیاسي اصلاحات ناپیس کړي، نو د قبایلي سیمو ځوانان د دې جوګه دي چې د خپلو مسلو سیاسي حل راوباسي.
تاسو د اسرار عالم مومنده رپورت واوریدلو. د ټانک سره نږدې ګومل نورسیس په سیمه کې اوسیدونکي مسعود کډوال وایي چې د صفا اوبو هیڅ نظام نه لري، نو دوی مجبور دي چې د قصخه اوبه وسکي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په رپورت کې اورو.
د ټانک سره نږدې ګومل نرسیس په سیمه کښې اړېدلې مسعود کډوال د نورو ډېرو مشکلاتو سره د څښلو د صفا اوبو نه محروم، د بارانونو او ډنډونو ګنده اوبو په څښلو مجبور دي. دا کډوال د اوبو کوهي په خپله کني. مشال ریډیو په یو کوهي باندې په کار لګیا ځینې کډوالو سره خبرې کړې دي چې کومې په دا رنګ دي.
مونومدو سیف الله د میر د ایبې ایس باندې باس نشته دی، نوې لښته نوبندي نشته دی، د وارې د ډنګې اوبو میش خوړلې ویس میش پکی باندې شری وکړه، خو دا کې هم 45 ګرشه راغوندی یا بل یا وتل یې نه دي، او دا کې میرا په خپل مدد سره وبوسی کومات لیا د بل هدارې نه ومشتا یو ریپه باندې باس نشته دی.
یا مونوم جان ماما ده، دا کې د دغه نه کني څه شزونه د ډېر لره لره زوینه یې بروبري یا څلې د عبداسی عبدالله تا نشته دی، د یې به په واجب باندې میش ډېر سخت په تکلیف باندې ویس هم دا پیسې لا وکړه لا څه خپل کیای وکړ پاتو لاګی چې یبه او
ولاتا کانشتا
د امونو ما اسلام دای چله بنشتا میجا مزدرا کوي لا گیای پکی بن چګم ټوی چګ بلچی چلاوی چیرختای بار جواتاول
د سیمنا د سنټ نمائندا مولانا محمد صالح شاه قریشی هند د کډوالو په دامه رومتیا خپا دای مولانا په دغه اولی سره په دا رنگ جاګیږي
چې نرس الکادو دا تا زخپل دوا ورتل لا یو په ډیر بد حال شي دی د بی بنباش نشتا دای د خوردلو شو ورته تکلیف کوي د دې لوسی پرمداد سره د دوله تکیون شروع کړی دی هغه ته حکومت تر شپ پر ایواری په فن هنه نه ورکړی د دې جون په طرف لا ورته ملا شو دی نو په کور د شو حکومت کم سه کم د دې کیونه باندې سکما خرڅه شو دی دا خرڅه ورکو پر سره نور د دې ضرورت چې تور دی د دې ضرورت خیال هو وسو که ته نو ماینده مو د دې او ور سوالای هم دی بیا ور سو بیا ور سو
دا کډوال ویایي چې حکومتي او د غیر سرکاري ادارو چارواکي د دامره خوکه چدویتا د چلو د اوبو اسانتیا زر ور ور ساوی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پښتونخوا کې د سپرلی موسم تارکلی ویلو لپاره په خبر کې ځوانانو په وریا زونری باران کې د ټنګ ټکور او ثقافتي پروګرام وکړو دغه پروګرام د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ وزارت لخوا جوړ کړو تفصیل یې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری وزارت لخوا سپرلی موسم ته هر کله ویل لپاره د ځوانانو لپاره په پیښور کې یو پروګرام شو چې پکې د ټنګ ټکور پتنګبازی یا بادوی الوزولو مقابلون علاوه نور ثقافتي سرگرمیان هم وړاندې کړی شي دغه پروګرام کې ټنګ ټکور هم وو چې وته زده کوونکو د خپل خپل سیمو ثقافتي اتړونه واچول او خوند یې ترنه واخیستو د دې پروګرام تنظیم کوونکي د ځوانانو لپاره جوړ کړی شوی پارلیمان یا د یوت پارلیمنت د سیلګری وزیر عمر فاروق مشال لیډو ته د دې باب لباندې وویل
ټنګ ټکور پروګرام دی او چې د ډی جی لګیتل ټول بس اتن دی او میوزیک دی
یره دا ډیر زیات زوري پدې د کور کتا سو په خبر تاسو دا نور هغه سره کمپیر کوي اسلام آباد شو لاهور شو دا ایونت سل ته ډیران دلته دا ایونت سره شتنه دا چې یک دوک چانس موږ ته ملاويږي په کار نه دی چې موږ دا پریدو اوس وګوره پرنګ را روان دي وګوره چې داسې موسم راشي خو موسم راشي کوم کې ته فنکشن کول شي کوم کې داخله راوتی شي
گلشن بصیر وای چې په پیښور او خیبر پختونخوا کې موجوده حالات کې داسې قسمه سرگرمی ډېر اهمیت ور دی او باید چې داسې بیا بیا وکړي شي
خوان خړې دې ورکړې دې ځا ته نن دی چې کای فلاینګ هم دې کنسرت هم لیټر ان او دې خوان دې ډیډیکیشن سټایلز هم دې خو دې ځا ښه اکټیویټی دا چې پکاره دې سکیورټی پروواید شي ودنه وی ثینګ په خبر کې وای چې بالکل
علاوه د یو شمیر سیزونو د خرڅولو سټالونه هم لګولې شي وو دغل تک سټال لګون کې یو زده کون کې لایبا وزیر او د هغه ملګری د دې فیسټیوال په خله باندې وای
د سټال لګولې د براونیز د بلی او ګولګپی ډیر ښه فیل کوم او ډیر خوند ورکوي پاکستان کې د فیسټیوالز کې ډیر پکار دي مطلب لکه یې څه پکې وایي ډیر سره انسان اکټیو کیږي او مطلب لکه خوشحالي کوم چې لکړه چې خپه یو تاسو بیا لکړم خوشحالي شي ډیر اکټیویټی سره
زمانو هنا مختار دی ز خیبر میډیکل کالج نو او دا یوت سپرینګ فیسټیوال دی کنه ملک کې حالات هم ډیر خراب دي نو داسې ایونټس نو بندل لګي سم دغه شی او لکه کلرفل هم دي نو پکا زکه دی کنه چې پښتونخوا خلک بیکورډ غني کنه نو داسې ایونت سره لګونې زمونږ لګدا زه هم دا څه هم لګونې مخ کې فلش
یادونه ول چې دغه پروګرام کې نا وخت ما خام با آتش بازی هم کیږي او یو شمیر ځوان سندرغاړي با د خپل هنر هم خودنه کوي چې د ما خام نا وخت پورې با جاری وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خیبر سپورتس تنظیم لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د غونډې ایجنسی په کچه باندې د کرکټ ټورنمنت شروع شوی دی تفصیل یې د مشال ریډیو د خبریال پر رپورت کې اورو
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د غونډې ایجنسی په کچه باندې د کرکټ ټورنمنت پیل شوی دی د خیبر سپورتس تنظیم د وینا تر مخه په دې ټورنمنت کې به خوښه او دیرش د کرکټ ټیمونه برخه اخلي چې په دې کې به د جمرود لنډی کوتل او باړی تحصیلونو نه لوبغاړي لوبیږي د خیبر سپورتس تنظیم یو عہدیدار منیر خان د دغه ټورنمنٹ د تفصیل او تیاریانو په اړه باندې مشال ریډیو ته وایي.
مونږ په تقریبا په 8 گروپو باندې تقسیم کړی، دغه درې گروپونه داسې چې چاخ کې 5-5 ټیمونه مونږه چوری، نو هر گروپ نه به 2-2 ټیمونه فری کوارټر فائنل ته کوالیفای کا، او هغه نه بیا نو ټیمونه چې کوارټر فائنل لا راځي. دلته ډېر ښه انټرنیشنل کرکټران شته. مونږ به سبا ټورنامنت افتتاحي میچ دی، او دی وجه باندې خلک راغلي دي، او څه ګراوند کې لږ کار دی کنه، هغه مونږ مثال کې وکاږو ښه، او مونږ لږ پچ هغه رولینګ کړو، او لږ داسې ګراوند صفائی و هغه کړو.
په دې ټورنامنت کې برخه لرونکي د افریدي 11 کرکټ ټیم یو لوبغاړی زبیر افریدی چې تعلق یې د جمرود کټکشتي سیمې سره دی، وای چې ډېر ښه تیاری ورته نیولی دی، او غواړي چې خپل لوبه پکې مخ په وړاندې بوزي.
یار ان شاء الله 100% تیاری کړه، ان شاء الله چې یار څنګه ټیم نن ټف ټایم ورکولې شو. ما فاټا 19 کیمپ مشغول کړه، خو بیا تل کې سر مو ولګو دروازې سره بس تیر اوټ شم، بیا می پلی ولا نه کړی. یار ان شاء الله دلته کوم گیم روان دی، دغه نه چې مونږ ځنه امپرو کو ان شاء الله مخ کې تک چانسونه شته بیا ټول پلیرانو سره. ما په خپل د اراده چې زه شاید افریدی غونډه کې کمی ټیم کې جوائن کوم ورشم.
او د حمزه 11 کرکټ ټیم 15 کلن لوبغاړی ابو دردا شینوار وای چې زورتا ډیر خوشاله يم، او د خي لوبي مظاهره بو پکې کوم.
نو زه هم ډیر زیات خوشاله یم چې ټورنمنت را جوړ شو. ان شاء الله زه خو د ټورنمنت کې از ال راونډر کارګردګي به ان شاء الله وکوم، او ما دا تمه چې دلته ار ایم ایچ کې 50 پر رن وکړم، او بیا غ سره 4-5 وکټ وخلم، دا ما ښه کارګردګي. ما خو دا اراده ده چې او بار انډر 19 بیا غ نه پاس او فرست کلاس کرکټ او گریډ 1 گریډ 2 غ بزلو وبم، بیا پاکستان ټیم له ان شاء الله زم.
د خیبر سپورتس تنظیم او د داران وای چې دغه ټورنمنت به تر یوې میاشتې پورې دوام لري، او امید دی چې د کرکټ زایلو پاړو ته به پکې د خپلو صلاحیتونو د لا مخکې راوړو مکې میله وشي.
په خبر ایجنسی کې د کرکټ ټورنمنت په اړه تاسو رپورت واوریدلو. د لوبو یا د سپورتس لپاره هلې ځلې نه یوازې د پاکستان په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم روانې دي، چې دا وخت په جلال آباد کې د فوټبال ټورنمنت شروع شوی دی. په دې ټورنمنت کې به لس ټیمونه د یوې هفتې په دوران کې دوستانه سیالۍ ترسره کوي. تفصیل یې د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
په جلال آباد کې د فوټبال د لسو ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ پیل شوه. په دې سیالیو کې د جوانانې رڼا په نوم ټیم له کابل څخه راغلي میوند ټیم ته درې د دوو ګلونو په مقابل کې ماته ورکړه. د جوانانې رڼا ټیم لوبغاړي خوښو چې سیالي په ګټه تمامه شوه. یو تنې مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم روحید عادل ده، د جوانان ټیم لوبغاړی یم. نن دا مسابقه شو، او موږ غواړو چې سبا د قوي قوي ټیمو سره هم وجنګیږو. موږ غواړو چې په ساده د ملي ټیم کې ورداخل شو، او دا زموږ امید او ارزو ده ملي ټیم ته هم انتخاب شو.
د میوند ټیم یو لوبغاړی وایي، ډېری سیالۍ یې ګټلي، که یو نیمه وبیلې هم نو او سیلی کمزوری کولی نشي.
زما نوم وکیل دی، او د میوند ټیم لوتن لوبغاړی یم. او مونږ د کابل څخه راغلته ننګرهار ته، ننګرهار کې مې یو لوبه د جوانان رڼا په نوم ټیم سره وکړله، او مونږ ډېر کوشش وکړو دا لوبه وګټو، خو متاسفانه چې په یو ګل سره مونږ ماتې وخوړله. زمونږ حوصلې نه کمزوری کېږي، ډېر لوبه هم ګټل دی. خیر دا خو چې دو پهلوان سره په یو هغه شي، یو پهلوان اتمن چې به کېږي، لوبه باخت او بورډ لري.
د فوټبال دې سیالۍ ته ګڼ شمېر نندارچیان هم ورټول شوی وو. یو تنوایی له فوټبال سره یې دومره مینه ده چې چرته هم دغه سیالۍ وي دی نندارې ته ورځي.
زما نوم پردیس عزیزی دی، او نن ورځ چې دغه لوبه دلته ترسره ډیر جالب او مونږ وکولو چې دغه مسابقو څخه خوند واخیست، او په وخت باندې هم هیڅ پوه نه شو. فوټبال زما خپل رشته ده، او ورسره ډیره علاقه لرم. چیرې چې لوبي زه سیل ته ورځم.
د ننګرهار ولایت ورزشی عامر محمد شفیق صادقی مشال ریډیو ته وویل، په دې موخه دا سیالۍ پیل کړي چې ځوانان خپلې تجربې پکې سره شریکې کړي.
د میوند د کابل ټیم راغره، او د ځوانانو رڼا سره لوبه وکړه چې درې په مقابل د دوه د ننګرهار په ګټه تمامه شوه. دغه لوبه فقط زمونږ د تبدیل د تجارب او تخنیکی او تکتیکی لوبه د پاره مونږ دا لوبه په لار اچو، چې خوشبختانه نن ننګرهار وګټله، او دا خوشبختي د ټولو ننګرهاریانو د پاره ده.
د فوټبال دا ټورنمنټ د فروری په 19 نیټه پیل شوه، چې د یوې هفتې په دوران کې به د لسو ټیمونو ترمنځ سیالۍ پکې ترسره شي. یاد دی وی چې په ننګرهار کې له کرکټ نه وروسته د فوټبال لوبه ډېر مینوال او لوبغاړي لري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لن خبرونه د فرخنده وزیر نوورو. د پاکستان په قبایلی سیمه کورم کې امنیتی ځواکونو د وسوالې ډلې تحریک طالبان اسلامي پاکستان د مشر کورونه وران کړی دي. په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل مشانو په یو مظاهره کې ویلي دوی به د خپل ملک په مسلو کې د بهرنۍ لاسوهنې مخالفت کوي. د افغانستان د کندهار په څلورم نمبر پولیس سټیشن یو ځانمرګ برید یو پولیس وژلې او د دوو پولیسانو په شمول یې څلور کسان ژوبل کړي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې د اټلی درې پوځیان په یوې ټرافیکي پیښه کې وژل شوي دي. او په نړۍ کې د تیرو قیمتونه په تیرو نهو میاشتو کې یو وار بیا تر ټولو زیات لوړ شوي دي. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت ختميږي. هیله کوم چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیاری شوي وي. زمدي حمید ساده سره د تکنیکی همکار اساق امیری او د فرخنده وزیر د نه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې مفلوی الله سپارم. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ.